السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له احمدشاه اعظمینه.
د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي. په ټانک کې نامعلومو وسلوالو د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر وژلی دی. او د بلوچستان یو بلوچ ملتپال سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ نن په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نن سهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکې ملکي ځایونه اهداف نه دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د پلازمینې کیف پر شاوخوا سیمو خپلې حملې زیاتې کړې، زیلنسکی وویل چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې حملو ته مخامخ دی. نن سهار موږ په یوازې ځان د خپل هیواد ساتنه کوو. د پرون په څیر نن هم د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځواکونه موږ له لرې وینو. آیا پرونیو بندیزونو روسیه قانع کړی سوه؟ موږ په خپله فضا کې اورو او پر مځکه ګورو چې دا کافي نه وه. زیلنسکی زیاته کړې چې پر هیواد یې د روسیې په یرغل کې تر اوسه 138 ملکي او پوځي وګړي وژل سوي او څه باندې 300 نور ژوبل سوي دي. په همدې حال کې امریکایي ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې پر روسیې د نوو بندیزونو اعلان وکړ او ویل چې نورو اقداماتو ته تیار دي. اروپایي ټولنې او برتانیې هم پر روسیې او د هغه هیواد پر مالي ادارو د لا زیاتو بندیزونو ژمنه کړې ده. مسکو د زیلنسکی د سرګردونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو پرون ولسمشر ولادمیر پوتین په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. روسي ځواکونو پرون سهار پر ښارونو او پوځي اډو د هوا، مځکې او سمندر له لارې بریدونه پیل کړل او پوځیان او ټانکونه اوکراین ته واستول. ملګري ملتونو پر روسیې غږ کړی سمدستي دي خپلې حملې ودروي. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې نامعلومو وسلوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیلې مشر وژلې دي. د ټانک پولیس ثاني مشر ګلولي نن مشال راډیو ته وویل چې پر ملک فضل الرحمن باندې پر ماښام شاوخوا 6 بجې هوا په ټانک بازار کې برید سوی چې نوموړی خپل کور ته پر لاره و. د ملک فضل الرحمن د کورنۍ غړو مشال راډیو ته وویل چې هغوی له هیچا سره شخصي دښمني نه درلوده. پر نوموړي د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له تیر څه مودې راهیسې په وزیرستانو کې په هدفي بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې ځایي وګړي اندېښمن کړي دي. وزیرستانیان له حکومت غوښتنه کوي چې د دغو بریدونو مخه دې ونیسي. اخوا پولیس وایي هڅه کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، خو بیا هم دا ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د بلوچستان ملتپال سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ نن په یوه ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د پنجاب صوبې بهاولپور ښار ته نږدې هغه وخت د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو چې کله د لودران پر لور روان و. ډاکټر بلوچ د ملتپال مشرانو په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره د پنجاب فیصل آباد ښار ته تللی و چې بیا وروسته پر ماښام له هغه ځایه بهاولپور ته رسېدلی و. نوموړي له مسلکي پلوه د طب ډاکټر و، خو له اوږدې مودې راهیسې سیاست کاوه. هغه د بلوچستان نېشنل موومنټ او نېشنل پارټي مشر پاتې شوی و، خو په 2013 کال کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټي په نوم ګوند جوړ کړی و. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. د هغه عمر 60 کاله و. د شمال سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لاره له پرون راهیسې تړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شول او 13 نور ټپیان شول. وژل شوي او ژوبل کسان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي دي. او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډل ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 500 اورونو کې 305 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي وسوځېدل. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او تر دې دمه یې په 1.5 اورونو کې 125 منډې جوړې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې وړاندې د فبروري پر 23 د دواړو هیوادونو ترمنځ سوې لوبه بنگلاديش ګټلې وه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې د روس ولسمشر پرون سهار په یوکرین کې د پوځي عملیاتو اعلان کړی. د یوکرین په یو شمېر ښارونو کې د طب پاکستانی زده کوونکي غیر پاتې دي. د بونیر یو تن وای
ټول پاکستانیان دین ته ولا پاتې دي. په میته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کې اوپرې او ټرنوپیل په لار شي او د دې زینه به تاسو بیا یو بندوبست ولې کوم چې پاکستان ته لار شي کومه یا بل مېته.
په خیبر کې د مادنیاتو پر اوستو حکومت پابندي لګولې ده، خو د مادنیاتو کاروباریان وایي چې د اجازت نامو او لیزونو پروسه کې ډیر وخت لګي نو کاروبار یې اغیزمن شوی.
په تیرا کې تقریبا 50 مینونه نه زیاتی او 35 ورکړې دي موږ چې اجازه لیزونه لیزو ته ګران شوی ده چې 7 مینونه نه زیات کال پورې پکې لګي.
په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو د حکومت لخوا لدوی نه د ټاکس خستو خلاف احتجاجن پېټرول پمپونه تړلې دي.
پمپرا په میرلی سره کار ته تلوي پنده په میرم سره کار کړی ته میشته بجلی لګاولې نوی میزو یا د سره یوسف کې توپ ته نقشې نی ټول د تبر پمپینا دي دا ټول باندې.
د باجوړ د سالارزو په یو کلی کې د یو ځایي جرګې په فیصله په سیمه کې د موسیقۍ په محفلونو بندیزونه لګول شوی دي. معلومات درکو دا او نور رپورټونه لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو واوریدل د روس ولسمشر پرون سهار په یوکرین کې د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. تر هغې وروسته په یوکرین کې لا هم حالات خراب دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پنجشنبه پر سهار وختي روسي ځواکونو د یوکرین پر لږ تر لږه 25 ښارونو کې په هوایي ډګرونو او پوځي تاسیساتو راکټي بریدونه وکړل. بلخوا د یوکرین د مختلفو سیمو نه د خلکو د وتلو لړۍ هم روانه ده. په دغو کې هغه پاکستانی زده کوونکي هم چې د یوکرین په مختلفو خارونو کې دا وخین ختی دي او د وتلو کوشش کوي. تفصیل زموږ د همکار فرخنده اسد نه اورو.
په یوکرین کې حالات لا هم خراب دي. د لاغې وروسته چې کله د فبروري په 24 د روس ولسمشر په خپل ټلویزیوني وینا کې په یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، هلته د یوکرین په ځینو ښارونو کې خلک نښتي دي چې پکې د پاکستان زده کوونکي هم دي. دوی هلته زیاتره د طب یا میډیکل زده کړې کوي. اوریدونکو مونږه هڅه کړې ده چې هلته د یو څو زده کوونکو سره خبرې وکړو. په دنیپرو ښار کې مو د ندا حسن سره خبرې کړې دي. دا د کیف نه 8 ساعته لرې دی. ندا هلته د طب از تکړې کوي. ندا کتا سراتا لګ د خپل ځان باره کې معلومات شریک کړي.
میرا نام ندا حسن ہے اور میں بیسیکلی ایم فرام اسلام آباد. میں یہاں پہ میڈیسن کی اسٹوڈنٹ ہوں.
زما نوم ندا حسن دے، زدہ اسلام آباد نئی مدلتا دا میڈیسن ستکون کی ہم زما دل تشپک کال وشول دا زما آخری کال دے او زدہ یوکرین پو دنیپرو خار کی ہم چھ دا کیف نا آتا ساتھ لر دے. ندا تاسو چې اوس کوم خار کې یې نو هلته څه حالات دي، خلک څه وایي او تاسو سره نور څومره زده کوونکي دي؟
ویسے آل اوور یوکرین میں اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہیں.
پر ٹول یوکرین کے ہر ڈیر زدکونکی دی شپگ یا اوہ زرا خوبوی خو زما پا دی خار کی پنزل سوا یا شپار سوا دی او ٹول انخط دی. حالا دلتا ڈیر غیر یقینی دی زکا چھ دلتا روس پا خارونو حملے کوی. ہر یو خار دا حملے لاند دی زنی زدکونکی پا بنکرو کی پٹشیوی دی. ز چھ کم خار کیم نو دلتا نسبتاً حالات خدی خو ز لاسن شموائلے زکا چھ سنگ روس یو پا یو خار پا نخط کوی نو دا سخکاری چھ پا جغرافیائی توگا بل نمبر زما د خار دی.
نمبر وائز وہ اٹیک کر رہے تو اب اگلا سٹی کا نمبر جو ہے وہ میرا بنتا ہے جیوگرافیکلی.
تاسو چوست دغه خار اوزی کنه نو تاسو مخ کې چې کله حالات خرابې دل د پاکستان د سفارت یا کنسولیټ سره مو رابطه نه وکړي یا هغوی درته د وتلو پاره سره نو ویلي؟
اچھا پاکستانی امبیسی کا رول جو تھا
د پاکستان د سفارت رول باره کې زنه په هیګم چې هغوی څنګه په دې حالات کې خپل کردار تر سره کوي او زه یې څنګه بیان کوم. ځکه چې کله لومړی مونږ د دوی سره رابطه کوله نو دوی راته ویل چې حالات خدي تاسو یې سار شي. ټولو سفارت خانو خپل ځکونکو تا ویلي چې تاسو د دې ځایونو نه اوسئ ځکه چې دلته به جنگ کیږي.
کی اوس باقی جتنی بھی امبیسیز تھی فورنر امبیسیز ان کے سٹوڈنٹس وہاں سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے وار ہوگی.
اور ادن کو ندا حسن رات دا ہم ول چھ دوی ته چون کی معلومه وا چې حالات خرابې دو طرف ته روان دي نو د ځانونو لپاره د خوراک بندوبست هم کړی وو. بل خوا د کیف په شمول د یو شمیر خارونو د خلکو د وتلو لړۍ هم روانه ده. مونږ په یو بل خار چې خرکیف نومیږي التمو د زاهد علی سره خبرې کړې دي. زاهد علی د بونیر دی او هلته په خرکیف خار کې د طب زده کړې کوي. زاهد تاسو راته لګوایئ چې تاسو هلته څومره زده کوونکي یا اوس څه حالات دي؟
یہ منگ اس پخار کیوں کی ہو پاسٹل کی ہو منگ بڑے اصل کی تقریباً 30 پلس اسٹوڈنٹس کی ہو منگ اس دغا سے جو ٹول پاکستانیان جی کے میاں 300 دا پاس نہیں
خا خا سم دا او دغل تستاسو چې اوس زئی کنه نو کم زیت زئی او سب بندوبست مو ځان د پاره د تلو کړ
دا اوس دا اوس موږ دې میته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کې اوپر دې او ټرنو پیل پلار شي او دې زینه وتا سو بیا یو بندوبست ویل کو چې پاکستان ته لرشي کو نه یا بل مېتا دې دې زینه بندوبست کو او چون کې دې ترانسپورټ نشته کو پټرین کې ټیکټ میلاوي دو ها کو نه میلاوي دو نو بس بیا موږ دلته پاتې یو
د ترانسپورټ سب بندوبست مونږ د کډې ځان لو سپوري
نه جی دلته ایمرجنسي دا کرفیو د دوبس ټول ترانسپورټ او سٹورز او ورشیز باندې
نه چې کرفیو د نو بیا بسنګ څنګه بدا کوي
دا جی هغه چې موږ بندوبست کړی دی او ټرین د غیر لیګل ایډنټیشن چې تاسو انته بدل شي ټیکټ پواله او بس ډایرک پتا سو
او تاسو سومره کسان یې اوس چې د پاکستان سومره اوس تکون کې د غلط تاسو سره یوازې تاسو په دې خار کې
زمون په دې خار کې تقریبا 40 سپا ته خلک دی پاکستان سټوډنټس یو
ها او دا ټول د میډیکل سټوډنټس دي کنه
او جی د میډیکل سټوډنټس دي بګر سره کې ډینټل دي
ها نو چې کله د یوکرين او د روس ترمنځ د خبري خو د ډیرو ورځو نه روانې وکړه تاسو د پاکستان سفارت سره ویلي چې ګنې خوندې زینو تلاړ شي
دا چې موږ نه دی ویلي او یې راغلی تاسو له ګلار چا او راغلی د زمونږ چې کوم نو وایز دین دی د یونیورسيټي خار کې نېشنل میډیکل یونیورسيټي ناغه وی چې تاسو کولا لای چې د بیا کلاس مې نسکیږي او ناغه دی وی دا چې زموږ د مخ کې نشورو دی موږ سره دتی او وی نشته نشته دې تاسو زه ما کړی بیا بری ورکې ته وای پیسې به دا هیلو وای دې وای چې موږ پاتې شو نو بیا د شپې په درېنی مجي چې حمله وشو بیا وای دې میسج وکړ چې ټول کلاسونه به آنلاین دي نو اوس چې کوم سچویشن دی هغه ډېر زیات خراب دی
او تاسو
آنلاین هم امپاسیبل دی
او زاهد تاسو چې بهر وینئ کنه نو حالات څنګه دي او لکه د ډزو आवाजونه اوریدل کیږي
او اوس موږ په میټرو سټېشن کې شپوکلا چون کې 3 بجې باندې موږ استل درلو دل اوس بیا دوباره ډیر زیات ډز شروع شو زمون په دې استل کې موږ کرکې کولا او کړه ډیر ډز خور دي موږ د غره غیر کټي والډن طرف نه شتا سلار شه دې میټرو سټېشن ته چې انډرګراوند شه نه شو شه
او او دغه تل تاسو چوس په دې میټرو سټېشن کې نو دی د کتاب سره یوکرايني خلک هم دي
او دې ډېر زیات یوکرايني خلک ته واړی دي بډاګان دي ځوانان دي او پاکستانی دي نایجیریا والے دي انډیا والے دي
ډېر مننه زاهد چې موږ سره مخبر یو
ثانک یو
اوریدونکو بلخوا یوکرانی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې هواته د روسیې د حمله په لومړنی پړاو کې سخت زیانونه اوښتي دي زیلنسکی د فبرवरी په 23مه د روس تر یرغل لک سات وروسته ولسته په ټلویزیونی وینا کې ویل چې له ماسکو سره ډیپلوماټیک تعلقات ختموي او د دې په خبره له هغو روسانو یې د خپل حکومت د اقداماتو خلاف د احتجاج کول غوښتنه کړې ده چې خپل وقار یې لا هم له لاسه نه دی ورکړي
وزیر اعظم عمران خان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل د عمران خان دا سفر تر ډیره په یوکرين د روس ته يرغل تر سوري لاندې راغلی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په یو جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې عمران خان او ولادمیر پوتین په دواړو خيزو اړیکو او سیمایزو مسلو خبرې وکړي تفصيل په دې رپورت کې اورو
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه پر اوکرين حمله پیل کړي په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل دا پتی روشلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی که څه هم ویل شوی چې د دې سفر سریزي کابو دوی میاشتې په خوا چمتو شوی وي خو په اوسنی وخت کې چې د اوکرين پر ضد د حمله په خاطر د روسي د منځوي کېدو هڅې کیږي د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبه په ورځ ویل هر مسؤلیت منونکي هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه سره مخالفت وکړي چې پوتین د اوکرين په اړه خپل ذهن کې لري د همدار رسول د نړۍ هر هیواد باید له روسي سره په تماس کې په زغر د له مصرفي جګړې او بي ثباتون کې جګړې کرک وکړي که څنګه پاکستان ویلي چې لروسی چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کیږي چې د افغانستان له درکه د دوه هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دوو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کې شو. دا
مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا پټان کې پرون وسلوالو د جنوبی وزیرستان د مسیدو مچی خیلو قبیله مشر ملک فضل رحمان وژلې. یو ځایی پولیس چارواکي ګولولی نن مشال ریډیو تو ویل چې د ملک فضل رحمان د وژنې اف آی آر درج شوې ده. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. تفصیل اشتیاق مسید په دې رپورت کې راکوي.
د ټانک محله حبیب قصاب کښې 13 ورځې ماشوم مالش پیش باجې ناپېژندلې وسلولې په ډزونو د سویلي وزیرستان مچیخیل قبیلې چیف ملک فضل رحمان وژلی دی. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک تانې ایس ایچ او ګلولي مشال ریډیو ته وویل.
دا یو خو ماښام دی مکن خلک منجو باندې لګیا و، دا کور سایډ نه وتلی و، په بیسولې دوه ګولې ایستلنې. کس یو ده په دې چې که دوه وای کنه دغه به خونونه جلا جلا وکړي. یار څه ویل پکې دا معلوم دا اداري سلی ده، انشاءالله پته به ولګېږي، کوشش کوو انشاءالله الله به کامیابي کوي.
د ملک فضل رحمان د خاندان یو غړی حمزه ماسید ویایي چې ناپېژندلې وسلهولې ملک فضل رحمان وژلی دی او د دوی د خاندان د چا سره هم دښمني نشته.
ملک فضل رحمان چې د مصر پیر هو د جنوبي وزیرستان تحصیل تیار ده کلي اوس پسنۍ تعلق و. تیره اسوال ماشوم دای دی خپل کورته راون ونو چې کیم په ټانک بازار کې محل حبیب کا صاحب بول تا نه معلوم مې تاسونه و وښتا زخمی و چې هسپتال ته راځو په حق ورا سي دو. ملک فضل رحمان د چا سره حالیا د دې خاندان د چا سره هیڅ قسم دښمنی نه و.
په ټانک شه د ماسید مچی خیل قبیله چیف ملک د وجلو ذمہواری لیا چا هم مانلې نه دو. د راونه میاج 22 فبراير باندې هم د ټانک جندولا سیمه سر کلیک شه امن کمیټي مشر نصر الله هم د بامی برید په 14 کښې وژل شوی و او د دغې بامی برید ذمواري یا چا هم نه دو منلې. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د پاکستان د نورو برخو پشان په بلوچستان کې هم د صدارتي اورډیننس پیکا قانون خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده. تیر ورځ خبریالانو نه یوازې د بلوچستان اسمبلی نه واک آؤٹ کړی، بلکې دغه اورډیننس یې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې په مرسته په بلوچستان های کورټ کې هم چیلنج کړی دی. تفصیل سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکړي.
تیر مازدیګر چې کله د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا د اسمبلی د کاروایی څخه واک آؤټ وسو او دوی د اسمبلی په لویه دروازه کې د احتجاج په توګه ناسته وکړه او غوښتنه کوله چې په دې وروستیو کې چې کوم صدارتي آرډیننس د الکترونیک میډیا د جرمونو د مخنیوي په اړه راغلی دی هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه چې د دې قانون مخه په هیواد کې د حکومت په ضد د خبریالانو ږغ خاموشه کول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرکزی مرستیال مشر او په کوټه کې د ډان ورځپاڼې خبریال سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې په دې قانون کې ویل شوي دي چې هیڅوک د فوج او عدلیه په ضد خبره نشي کولای، لیکن د دې اصل مقصد هغه خلکو ته سزاګانې ورکول دي څوک چې د حکومت پر پالیسیانو باندې نیوکې کوي.
په پاکستان کې څنګه ګراني سوی دی هر شی ګران دی کنه اور خلک چې دی او دا خبره کوي دوی خلاف خبره کوي دوی پالیسیان چې دوی کې تنقید کوي غوندې خلک تب توجه دي خپل کوم چې پالیسیان دی ناکام پالیسیان دی یا کوم چې پرامیس کړو په دغه فل الیکشن مهم کې هغه نه دی پوره شوی نو هغه دا غواړي چې اوس چې خلک چې دی په دې کې ګټ شي کنه اور د دوی توجه چې دی چې کوم مسائل دی هغه باندې ولته دي نن چې دی وګوره دا سول سوسائٹی پولیٹیکل پارٹیز جرنلسٹان ہیومن رائٹس اگر د چری د خلاف چری جدوجہد اعلان کړی دی
بل غاړی ته د خبر اعلان سره د یوال لپاره د حزب اختلاف د اسمبلی غړي هم راغلی او د پیکا په نامه د قانون په ضد په احتجاج کې برخه واخستله دوی وویل چې د دې قانون په ضد به دوی په اسمبلی کې هم یو قرارداد وړاندې کړي په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر راته وویل چې د پیکا قانون د هواد د اساسي قانون په ضد دی
چې یو سړی کڅوک شکایت وکړي چې دا خبره وکړه نو اف ای ای هغه سړی پورته کولای شي او بیا شپږ میاشتې بدای ناس وی په جیل کې ضمانت باندې کیږي نو دا یو تور قانون دی د دې قانون پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سخت غندنه کوي او بیا دا قانون د یو آرډیننس په تور راوستای چې پارلمنت موجود دی سینټ ستا قومی اسمبلی ستا دا به په قومی اسمبلی کې پاسې دی دا به په سینټ کې پاسې دی دا هم مختبر اتلی خو نن ایوان صدر په یو فیکټری په یو کارخانه بدل شوی دی د آرډیننس د غیر قانوني قوانینو
پر دې محل په بلوچستان حکومت کې شامل د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې دوی به د خبریالانو سره د یووالي په خاطر هر ځای وژه په وژه ولاړ وي او په هیواد کې به د دې قانون د ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړي بلغاړي ته د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې پر غوښتنه باندې بلوچستان بار کونسل لخوا دغه قانون تیر ورځ په بلوچستان هاي کورټ کې هم چیلنج شوی دی په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې پاکستان بار کونسل غړي منیر کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې د پیکا په نامه دغه قانون یو تور قانون دی او بل دا چې د قومي اسمبلی په موجودګۍ کې صدارتي آرډیننس راوړل خپل د عین په ضد کار دی
دی اداري نمائنده هم زه ما خلاف څه خبر نه کی یا به د منیسټر خلاف خبر نه کی یا به د بل خبره کی بیا که صدا دوی اداري ولې د مقدس دغه جوړی سي چې پر دا دوی ادارو په څوک نه غایش دنیا کې چې کوم ممالک دا وخت موجود دي په هغه ممالک کې خبره درته کوم چې هغه اداري د خپل ډومین مطابق خپل کردار ادا کوي پر هغه باندې څوک نه غایش لیکن دا خې اداري کې د چیرې د خپل عدد او د قیود د دوی تجاوز کې کاغذ عدلیه یې کاغذ فوجي کاغذ ایگزیکٹیو یې کاغذ وکلای کاغذ صحافیانی نو هغه چې دی واغه ز مقدمه نه ګڼم یعنی کانسټیټیوشن چې دی هغه ز ماتوم زغه مقدمه نه ګڼم لیکن د ادارې متعلق څوک ایج دا څوک دا به مقدمه وي
هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د خبریالانو د مرکزی اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست لخوا لاله مخه دغه قانون په های کورټ کې چیلنج شوی دی او دوی ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مینن الله نه یوازې حکومت ته نوټیس جاری کړی وو بلکې دا یې هم ویلی وو چې د کیس د فیصلې تر راتلو پورې دی حکومت یو قسم د دې قانون لاندې نه نیسي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د فروری په 16 نیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا راوړی وو په کوم کې چې ویل شوی دی چې پر حکومتي ادارې چې کوم کسان نیوکې کوي دا غو نه یوازې ضمانت نسی کېدلی بلکې په شپږ میاشت کې به عدالت دغه د کیس فیصله کوي او که پر چا د غلط خبر د چلولو جرم ثابت سو نو هغه ته به 15 کاله جیل او د 10 لک روپۍ جرمانې سزا هم ورکول کیږي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ حکومت یو صدارتی فرمان للارې د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي په هغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شاملې دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 5 کالو ته زیاتې کړل شوې دي د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2018 کې د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شو چې اوس پکې د صدارتي فرمان للارې ترمیمونه شوې دي او ځینې نورې خبرې پکې شاملې کړل شوې دي دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون څه دی، د دې د جوړولو ضرورت ولې ورپېښ شوې، او نوي ترمیمونه په کې څه دي چې خبریالان او بشري حقوقو فعالان یې خلاف راوتي دي؟ تفصیل په دې رپورت کې. صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2018 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمي بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 لاندې په هیواد کې صدارتي آرډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله څه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبریالانو، د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي، د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبریال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے، یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و، نو هغه سزا یې اوس نور سخت کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده. د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دي شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کوم مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شوی. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو، نو ځکه پکې سزاګانې وټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آن لائن فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو تول د جاري شوي صدارتي امر لمخه آن لائن بدنام ول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کونکي تن متاثر فریق، داغه استازي یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسي دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیات کا 15 کالو تا، او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړه. نو د دې نه مطلب دا چې څوک هم اف آی ایچ باندې کیس کول غواړي، نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل، یعنی کې چې تاسو کسوله او شو په دوه پارټیانو مېن کې، نو هغه سوله به هم نه منل کېږي کورټ طرف نه، او هغه کورټ سزا به ورکوي. او دې کې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغې باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغې په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کس هغې باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جنرل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده، نو تاسو باندې هغه کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه. ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 او 16,000، 13,500 اتیا، او ولا زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه له مچا ازمینه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نن سهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکې ملکي ځایونه یې هدف نه دي. نوموړي د روسي یرغل په اړه زیاته کړله چې تر اوسه 138 ملکي او پوځي وګړي پکې وژل شوي او څه باندې 300 نور ژوبل شوي دي. د خبر پرنغه په ټانک نامعلوم مسوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیله مشر وژل دي. د ټانک پولیسانی مشر ګلولین نن مشال اډیو ته ول چې پر ملک فضل الرحمن باندې پر ماشام شاو خوشپر بجې هاو په ټانک بازار کې بریټ سوی چې نوموړی خپل کورته پر لارو. د بلوچستان ملت پال سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ نن په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د پنجاب صوبې بهاولپور ښار ته نږدې هغه وخت د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو چې کله د لودرام پر لور روان و. هغه د بلوچستان نېشنل موومنټ او نېشنل پارټي مشر پاتې شوی، خو په 2013 کال کې د نېشنل ډیموکراتیک پارټي په نوم ګوند جوړ کړی و. د هغه عمر 68 کال و. د چمن اسمن بولدک ترمنځ د تګ راتګ لارې له پرون راهیسې تړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پرون د افغانستان او پاکستان پر پوله د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. او د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دویمه ورځنۍ لوبه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنگلاديش لمړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 اورونو کې 306 منډې جوړې کړې. اوس مهال افغانستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په 8 اورونو کې 143 منډې جوړې کړې او 8 لوبغاړي سوځېدلي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان ټول پټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړل شوی. د پمپونو مالکان د دوه ورځو نه په احتجاج دی او وایي چې حکومت د 2023 کال پورې د غسیمه ټیکس فری زون اعلان کړي، خو د وادو پوره کولو پر ځای په دوی نوي ټیکسونه لګول کیږي. بجلی نشته خو ورته میټر لګوي. بل خو د پوځي عملیاتو له وجې د ډنګو شو پمپونو معاوضه هم د دوی په خبره لا پاتې دي. دا چې بیا چارواکي سوای عمر وزیر نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمې ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بند کړي، ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي، خو د غلطه خو په 24 ساعتونو کې 2 غنټې بجلی نه وي. نو که د غلطه د نظام نوې قانون لاګو کوي، بیا د 24 ساعته بجلی هم به حاله کړي. بل چې عملیاتو کې پمپونه ډنګ شوي، ډیرای د ماویزو پاتې دي، خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجان پمپونه وتړي. دا غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي.
پمپرا په میرلی سره کار ته تلل پینځه په میرم سره کار کړی ته میسته بجلی لګاول یې نوی میز یا د سرا یوسف کې توپ ته نقشې نی نظر سره نقشې نی ټول د څبر پمپرا دی رازما ګاډیوم شام قیصور کوبل خیر میرلی میرم سا غلام خان دا ټول باندې.
د پېټرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمر خپل لګولې، خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ورسره شوه وعده پوره کولو په ځای پنوی ټیکسونه لګاوی.
مټر ټرانسفارمر چې کیمد تورینا او د وابډه مزدیرا مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې کیمد دایرو چک شمیر نه بجلی کاټ خړلا او میټر لګاول مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا 2 ګنټه بجلی په 24 ګنټه شدو به میر میټر په 100 جاوه لګاوی څه شي تا ولګای په ناجایزه طریقو میر نه بلی نه داشای وخیری.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګه یو مشر مولانا مزبه الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده. حکومت ته د دوی غوښتنه رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
می رول دی دا می ریکوست ورته وکړو چې توسي د احتجاج میژد پور لشکي ورسته کی لکه چې جی او سی صاحب دا وی کور کمانډر دا خبره کو چې توسي اول میشت جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. می ریکوست دی پینزورې زموږ وکړه بقاعده په غوړې باندې لوړی خو په دې باندې میژ و افسوسا کی چې دا مر اورې تیرې شوې او په باندې غور نه وشو خو بیا خري دی مجبور شول چې حکم بالا په دې باندې غور ونه کړو. میش ایسا بیا راونی میش د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپیا میش خبره شوې د امید دا چې د مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منځ کې جرګه لګل شوې احتجاج کوونکو سره لګیا دي اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوې نو قانوني تقاضې به پوره کولې شي خو د قانون سره سم داسې لاره باسي چې هم دولت او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغه بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوی نه وي. حکومت نه د ډنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمو دا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې شپږ پنځوس پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې خو دوی وایي چې ډیری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اتم سو یا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د ور باندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشاله ایس جسمانی تور سره نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کی
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
په خیبر ضلع کې د ماینینګ او منرلز یعنی د معدنیاتو کاروبار کوونکي شکایت کوي چې پتیرا او نورو غریزو سیمو کې د معدنیاتو د راویستو په لایسنسونو او لیزونو په ترلاسه کولو کې ورته حکومت مشکلات پیدا کړي دي او د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي چې د ورسره کاروبار په ټپه ولاړ دی او په سلګونو مزدوران هم ورسره بیروزګار دي. د خیبر د معدنیاتو محکمې چارواکي بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د لایسنسونو او لیزونو ورکولو طریقه د بندوبستی ضلعو نه جدا ده او د دې کاروبار کوونکي به لومړی ځینی شرطونه پوره کوي او بیا به د کار اجازه ورکول شي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډي دورستو حکومت په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په غیر قانوني توګه راوستو باندې بندیز لګولای. د قانون او مادنیاتو صوبایي محکمې ویلي چې هلته څوک هم دا کاروبار کوي نو لومړی به د صوبایي حکومت د مادنیاتو محکمې نه اجازهتنامه اخلي او د دې قوانین او شرطونه به عملي کوي. خو بیا د خیبر ضلع د ماینینګ او منرلز یعنی د مدنیاتو کاروبار کوونکی وایي چې دوی د دغه کاروبار قانوني تقاضي پوره کړي خو د دې باوجود ورته حکومتي ادارې مشکلات پیدا کوي. په خیبر کې د مدنیاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه مشر اصغر خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې د کویلی او نور مدنیاتو راوستو لپاره ورته کمرشل بارود نه ورکول کیږي او لایسنسونه او لیزونه هم ورته په اسانه نہ ملاویگی.
پتیرا کے تقریباً 50 مہینوں نہ زیادتی اور 30-35 اور کارڈر دی ان سے 50 لیزونا لیز ہوتا گران شوا ہے انہوں پتا کہ پسونوں مزدوران دی ہو چونکہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے اپلائی کیا ہوئے دی لیز دے پارا نو تا کم سے کم ٹائم چے رہے پتا تقریباً 6-7 مہینے نہ زیادہ کالا پورپ کے لگی آواجہ دارا چے آلتا چے کم دے ڈیر ټایم دین اخلي مشکلات ته پیدا کوي.
د خیبر ضلع د مدنیات محکمې اسسټنٹ ډایریکټر سادات اورغزی وایي چې موږ هڅه کوو چې د کمرشل بارودو اجازهتنامو اخیستو کې هم د کاروباري خلکو سره مرسته وکړو او لایسنس او لیز طریقې هم ورته اسان کړو، خو دې لپاره به دوی ځنې شرطونه پوره کوي.
ایکسپلوسیو حواله سره دا چونکی ریلیټ کوي د ایڈمنسٹریشن او د هغه درو سره، نو هغه په خپل کاروایی روانه کړي دا چې دې ته کوم لایسنس دي د ایکسپلوسیو ریلیټډ هغه ورته جاری کړی شي. په صوبې نورو ضلعو کې چې کوم لیز یا د لایسنس طریقه کار دی هغه ډایرکټ دی، خو دلته مونږ د دې خلکو رائے اخستو د پاره کیس کنسرن ڈی سی ته استو اجلاس عام د پاره، چې کله په دې اجلاس عام کې د متعلقه علاقو خلک په یو پیج باندې شي هغه میجورټی یو لیز هولډر سره په اعتماد کې شي چې یاره د لیز یا د لایسنس مودې خلکو ته یا دی اپلیکنټ ته ورکو، نو هغه نه پس د لوکل کم ایڈمنسٹریشن دی هغه ورته انوسی جاری کی.
پرمختیایی ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه ټنه سوپ سټون، ماربل، کویله او بیا په یو لوی مقدار کې کاپر، کرومایټ، ګرینایټ، ګیس، تیل او داسې نور قدرتي وسایلو ذخایر موجود دي. د معدنیاتو کاروبار کوونکي وایي که سهولتونه ورکړل شي او دا معدنیات راوباسي، نو ځایي ولس ته به یې د روزګار په شکل کې او حکومت ته به یې د محصولاتو په شکل کې ډېرې ګټې ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د بارنو مرستندویا ادارو په کومک د زمشو قبایلي ضلعو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړې. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د هیواد په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلي ځوانانو ته مفت هنرونه ورښودل شي او چې تربیت مکمل شي نو بیا به دوی لپاره روزګار او کار هم کتلی شي. د خیبر ځوانان او فعالان وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیر شوی او ځوانان یې بې وس او بې روزګاره دي، نو که هنرونه زده کړي ډېرې ګټې به ترلاسه کړي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کوو چې دی هنر واخلي او د هغې نه پس دی ته ملازمت یا دی خپل وړوکې غونته کاروبار او دی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دی نو هغه منګه لانچ کړی دی چې هغې ته خلک آن لائن پورٹل باندې اپلائیز کوي او اپلائیز د 14 فروری نه شروع دی او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کوم شوبو کې با قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حقلا محمد باعث وویل،
نو دیګه هیلث هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بې وسه او بې روزګاره دي، او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې د جنگ تیر شوی دی، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج اضلاع کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې دغه شان تاسو چې کومې د صنعتونو راوړې، انډستریانو راوړې، د ټوریزم راوړې او دا راوړې، نو دا غي نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کې
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وای چې د لپاره اتل سو کالونه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی، او د تا انلاین درخواستونه هم ورکول شي، او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنا لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
ہمارا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ جو نظر نہیں آتی.
خلائی مخلوق سے کیا مراد؟ ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ.
تم نے تو خلائی مخلوق کو اوپر چڑھایا تھا نا،
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنونکي یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی، او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشتن دا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټه چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه دا چې چې بدبار وي، بدبار کردار دا چې چې هغه کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بدبارۍ د پاره دا لفظ استعمال شوی. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه راواد شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه، بلکې اسټیبلشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاری دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي اغستي هغوی د الیکشن په نوم باندې د قوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی نو دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوز د عمالی کوڅنګ ای ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دی ورستیو کې رسنۍ ته ویلی ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چې کله په بیا چې کریش او هغه په چې کوم الیکشن او شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا د پټه چې وی د یو بل خلاف کې کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دینو ایم ان ایز او ایم پی ایز او د لشیوی او د بنډری حکومت کې و دا خلاف او نوې په دهایې کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تلاله چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرښتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
په داسې حال کې چې کابل د طالبانو په واک کې دی پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختریزو ډلو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې د باجوړ په سالارزو کې د ځایي ملا په مشرۍ جرګې په سیمه کې د موسیقۍ په محفلونو بندیزونه عملي کړي دي خو د جرګې مشر وایي دا کار یې د سیمې د دود دستور سره سم کړی او څوک په زوره له موسیقۍ نه نه منې کوي دا په داسې حال کې ده چې په تېره سه باندې یوه لسیزه کې د پختونخوا په مختلفو سیمو کې د موسیقۍ په سلګونه دوکانونه په بمونو الوزول شوي او سندرغاړي د بریدونو لاندې راغلي دي نور معلومات شاهین بنیرې راکوي
د بجوړ د سلارزو تحصیل په مولانو کلی کې د سیمې خلکو د یو ځایي مولا په مشرۍ په جرګه کې پریکړه کړې ده چې په سیمه کې بعد د موسیقي محفلونه نه جوړیږي او نه به دغل ته له بهره سندرغاړي او موسیقاران راځي د جرګې مشر او د کلی د جماعت امام مولانا هدایت الله بیگا په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په زور څوک له موسیقي نه منع کوي او دغه پریکړه د سیمې د دود دستور سره سمه کړې ده نوموړی وایي جرګې دغه فیصله وروسته لاغې وکړه چې په کلی کې مړی شوي وو خلک غم راځي لراتل او خواته په بل سیمه کې د موسیقي محفل نه روانو
اغه واد چې لکه مکمن چې دا د ټوریز د نړۍ د وټل د ډېر بار نه د مان رالو دا څه وایي چې لکه د تخاله په پاتې اغان د ټول راتلو د غاړه د ټوریز د کوي دې باندې سره د سړي خلک چې څنګه دا د خبرو د خبرو راځي نو وایي چې اصل یې هغه مقابله کتوله په کانیا کې دی او دا نه دا څه یو مقابله لکه دا د هغه نه دي کنه دا نه دي په کانو په دې باندې د خبرو خلک وویل چې دا څه وایي لکه راځي چې دا چې د خبرو په اړه څه دی نه اغه مقابل له سلیوانی ته ښکار یو دغه څنګه وو نو نه کړی چې دا سره خپل تابع ده د دې چې تاسو څنګه دې جوړ نه کړی ګره
دا په داسې حال کې دا چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پولیس سره نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او بېلابېلو سختدریزه ډلو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. په باجوړ کې خبریال فضل الرحمن وایي چې وسلوال بریدونه هم کیږي او په کلتوري هلو ځلو هم د بندیزونو لړۍ دوام لري.
دماکیم کیږي دلته چې کوم دا ملټری فورس دي په هغه باندې هم دماکی کیږي هغه هم په کوم دي شهیدان کیږي. عام ولس تم چې کوم دي ډیر زیات لوی ستونزې او ترس پیدا شوې دي. د خلکو ته چې کوم دي د بطې د پار کالز دا ډیر زیات سیوا شوې دي. د افغانستان د سقوط له پښې کوم دي دغه ټایپ خلکو ته یو حوصله میلاو شوې ده. دا خو د زمانو نه د مودو نه چې کوم دي په دې وطن کې کله وطن کیږي نو دا غړولم پکې کیږي دا غټل هم پکې خلک یې زلمي اوس په دې قسم زمون چې کوم د کلچر برخې دي په دې باندې حمله شو او په دې باندې بندیزونه لګي. دا د تندروي هغه نخې دي چې دلته چې کوم دی مذهبي شي د پسند خلک چې کوم دی را لګي او زمونږ په ثقافت باندې گزارونه کوي.
په دغه اړه مو د سیمې د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د ضلعي انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډو ته وویل چې د سلارزو د مذهبي او ولسی مشرانو سره په تماس کې دي او چاته به اجازه ورنکي چې واک په خپل لاس کې واخلي. دا یادونه وردا چې په باجوړ او اړوند د سیمو کې د کلیو د نمونو بدلولو لړۍ هم روانه ده او ځینې تاریخي نمونه د مذهب یا کلتور په نوم بدل کړل شوې دي. د سلارزو د مولانو کلی نوم په خوا د ډمانو کلی وو خو دا اوس بدل کړل شوې دي ځکه چې د سیمې ولسته پرې ځان خنخ کاری ده. په دغه اړه لیکوال او په ملکنډ کې د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې د سیمې د کلتوري جوړښتونو بدلولو لپاره شعوري هڅې روانې دي چې باید مخه ونیول شي.
د دغه واقعي بلا علي دغه چې د کوم چې په باجوړ کې شوي ده په سالرزو کې چې یو د کلی نوم بدل شوی دی د دغه کلی نوم چې څنګه دی ډمانو کلی نو دا په 400 پړانګ کې هم یو کلی دی او زما په خیال چې هغه اوس هم دی هغه نوم د دې بخپل یو پس منظر یې په کار نه و چې دا بدل شوی وي او بل نوم ورته کې خودلې شوی وي. بل خبره هلته کې جرګه کېدل یا د کلی جرګه کېدل د موسیقۍ په پروګرامونو یا چې کوم ایونټس کېږي لوی پاغې باندې پابندي لګول نو دا هم یو ناوړه عمل دی. دا هغه موږ غندنه کوو که داسې سب کیسه شوي وي نو د هغې لارې چارې ټاکل پکار دي.
دا یادونه وردا چې په تیرو 15 کلونو کې د سوات او پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو د موسیقۍ دوکانونه اړنګ کړل شوي دي او هنرمندان د بریدونو د لاندې راغلي دي چې د ډېرو ذمواري یې پاکستانی طالبانو منلې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. لدې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلې او لند خبرونه به یو ځل بیا له احمد شاه ازمینه وورو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه ملکي سیمې په نښه کوي او دا چې هیواد یې په یوازې ځان د روسیې د بریدونو مقابله کوي. نوموړي نن سهار وختي په یوه ویډیو وینا کې تور پورې کړ چې روسي ځواکونه د ده په وینا درواغ وایي چې ګواکې ملکي ځایونو یې اهداف نه دي. هغه زیاته کړې چې پر هیواد یې د روسیې په یرغل کې تر اوسه 138 کسان وژل شوي او تر څه باندې 300 نور ژوبل دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناصرګند وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پیښه نن مازیګر د کوټې پر غربي بای پاس باندې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه پولیس والا د غزمی ورسته په یو هوټل کې چای کولی چې ناڅاپه ناصرګند کسانو ور باندې ډزې وکړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په ټانک کې نامعلوم وسلوالو د جنوبي وزیرستان د مسجد مچخیل قبیلې مشر وژلی دی. د ټانک پولیس ثانی مشر ګلولي نن مشال رادیو ته وویل چې پر ملک فضل الرحمن باندې پر ماښام شاوخوا 6 بجې هغه وخت په ټانک کې بازار کې برید وسو چې نوموړی خپل کور ته پر لارو. د بلوچستان ملت پال سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ نن په یوه ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د پنجاب صوبې بهاولپور ښار ته نږدې هغه وخت د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو کله چې د لودرام پر لور روان و. هغه د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بانی مشر وو. پر دې سربیره نوموړی د بلوچستان نېشنل موومنټ او نېشنل پارټي مشر هم پاتې شوی و خو په 2013 کال کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټي په نوم ګوند جوړ کړی و. د هغه عمر شپږاویا کال وو. او د افغانستان او بنگلادیش کرکټ لوبډل ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ لوبه د بنگلادیش په چټوګرام ښار کې روانه ده. بنگلادیش لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو 50 هورونو کې 306 منډې جوړ کړې. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او تر دې دمه په 44 اورونو کې 238 منډې جوړ کړې او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. بلخوا نن د پاکستان کرکټ سوپر لیگ اووم پړاو سیالوي کې به اسلام آباد یونایټډ له لاهور قلندر سره مخامخېږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به مو خوښې شوې وي. سبا له بل نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نپیو ز اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.